ساعت لس بجه شوه درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا موزه اسمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ولسمشر غنی په وینا نن د ولسی جرګې نوی تقنینی کال پیلېږي د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اوري لومړی به اجمل تورمن د دې سات خبرونه وړاندې کړي
تکل شوی چې د افغانستان ولسی جرګه ترجمانۍ رخصتۍ وروسته څو شېبې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا سره خپل کار پیل کړي. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل او د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسی جرګه ترجمانۍ رخصتۍ وروسته څو شېبې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا سره خپل کار پیل کړي. ولسی جرګه به د خپل کار تر پیل وروسته په اداري برخه کې د جرګې مرستیالان منشي او نائب منشي هم وټاکي. د یادونه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې د 15 تقنینی کال د کار موده د 1994 کال د جوزا په میاشت کې پای ته رسیدلې، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی د تقنینی فرمان لمخې به دغه جرګه تر راتلونکو انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راروان مریض کال د میزان د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. دغه ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوی راغلی چې د شاهین اطلس پنوم دغه پوځي عملیات یو ویشو ځمخ کې پیل شوی و. د اعلامیه په والا په دغه ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبلا او وخت دا په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شویو او ټپیانو شمېر نه دی مشخص شوی. ویل شوی چې په تصفیه شویو سیمو کې د پاڅون کوونکو پوستې ځای پر ځای شوي دي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ تر تړل کېدلو وروسته سوداګر د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادۍ رادیو ته ویلي چې سوداګر د ویزې ستونزه لري او له تاجک سوداګرو سره سوداګریزې معاملې هم نیمګړې پاتې دي. په کندز ولایت کې د شته ناملۍ له کبله څه باندې 4 میاشتې کېږي چې د تاجکستان هیواد قونسلګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر مرکزی حکومت نه غواړي چې په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبري وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیزي. خو په کندز کې د شیرخان بندر د ګمرک مسولین وایي چې د افغان سوداګر دوستونزو د اواري پاړه له تاجک چارواکو سره خبري کړي دي. او په پام کې چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. دا د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي مسابقه ده. افغانستان به په خپل لومړۍ مسابقه کې هالند ته د 14 منډو په توپیر د جمعې په ورځ ماته ورکړه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نننۍ مسابقې ته پوره تیاری لري.
من د افغانستان کرکټ ملي لوبه د خپل دویمه تمریناتي لوبه د نړیوال جام سره لپاره ترسره کړي. پوره تیاری شته او دغه لوبه هم تیاری و ده د نړیوال جام د رسمي لوبه لپاره.
افغانستان خپل لومړی رسمي مسابقه د سې شنبه په ورځ د سکاتلند په وړاندې وکړي. افغان ټیم به نورې مسابقې د هانګ کانګ او زیمبابوې له ټیمونو سره کوي. د شل اوریز نړیوال جام مسابقو ته د لارمندل لپاره د غسیلې په هند کې روان دي. او سمڅو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د رقابت ډګر نور هم تنگ شوه. د چې جنجالي میلیارډر ډونالد ترامپ لا هم مخکې دی او پسې ټیټ کروز او مارکو ریبیو مخکې دي. جمهوریت غوښتونکو پرون د کاندیدانو د ټاکلو لپاره په مین کنساس کانتانکی او لیوزینیا کې رای ورکړې. بلخو د ډیموکراټانو په ډله کې هیلرین کلینټن د خپل ګوند تر بل سیال برنی سندرز مخکې ده. د خدواړو رقیبان په نبراسکا، کانساس او لیوزینیا کې بیا ځلی سیالۍ ته ودرېږي. په پام کې د امریکا د ولسمشر انتخابات د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې وشي. د سودان سخت دریز اسلام پال حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و مړ شو. د سودان دولتي تلویزیون پرونو ویل چې ترابی د زړه د ناروغۍ له کبله د 43 کلونو په عمر د پلازمېنې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابی د 1990 میلادي کال په کودتا کې چې په پایله کې عمر ابل البشیر واک ته ورسید کلیدی رول درلود. ترابی په 1990 لسیزه کې د تلالو مشري کوله او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او د غم رسچال ایمن الزواهری ته په خپل خاور کې ځای ورکړ. خو په 1996 میلادي کال کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشار له کبله بن لادن له خپل خاورې وایست. پاکستان وی مخکې تر دې چې خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شراوري ز جام په سیالیو کې ګډون ته پریږدي، داونه به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅیړي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل دا درې کسیز پلاوی به د مارچ په 8 یعنی سبا هند ته لاړ شي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وکړي. چودري نثار علي خان ویل کده پلاوی راپور مثبت د پاکستان د کرکټ ټیم به پریښودل شي چې هند ته لاړ شي. پاکستان دا پریکړه وروسته لدې وکړه چې د هند هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر ویل دوی د مارچ په 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نشي برابرولې او د پاکستان د ټیم مسابقې دی په بل ایالت کې وشي. د هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټونو مات کړ. او د سوریه د حکومت وسلوال مخالفانو د عراق په پوله کې د تګ راتګ یو بندر له اسلامي دولت یا داعش څخه ونیو. په لندن کې د میشتو فعالانو په وینا سوری وسلوال وروسته لدې د بندري لار ونیول چې د امریکا په مشه ائتلاف د اسلامي دولت پر وسلوالو بمباري وکړه او هغوی د سوریې له پولې په شا وتنبول. د سوریې د بشري حقوقو فعالانو پرون ویل چې د اسد د رژیم وسلوال مخالفان د عراق په پوله کې د سوریې د التنف بندلی لار د نیولو لپاره له اردن د سیمې ته ننوتل. د تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لملتیامو مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه په منځني چپه 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرونه په دوام کې د ولسمشر غنی په وینا نن د ولسی جرګې نوې تقنینی کال پیلېږي. د طالبانو له انکار سره سره د سولې شورا د سولې خبرو ته هیله مننه ده. په دې اړه حکومت سوای
دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی ګیله لري چې د سولې د پروسې جزئیات ورسره شریک شوي نه دي. د ښځو چارو وزارت له دینی عالمانو غواړي چې د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکړي، خو دینی عالمان وایي
کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم او صریح شکل سره خبرې کوي، یا د مولات غربي مولوي او یا د مولات مثلا د دین وتلی کس وایي.
په کندوز کې د افغان سوداګرو د ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو او په پای کې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام. ولسی جرګه له ژمنې رخصتۍ وروسته نن په کار پیلوي. د ولسی جرګې غونډه به نن ولسمشر غنی په وینا پرانستل شي. اسدالله لودین د ازادي رادیو په د کابل په استودیو کې دی. د دې غونډې په ارتباط به راتو وای چې د دې غونډې په اړه به نور معلومات درکړي. مهرباني لودین صاحب.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي شورا د شپږم کال د پیل لپاره غونډه پیل شوې. ولسمشر اشرف غنی او ورسره پلاوی ملي شورا نوې ودانۍ ته چې د هند په مرسته جوړ شوې هلته رسیدلې، او ممکن په څو شیبو کې ولسمشر اشرف غنی خپل وینا هم پیل کړي. له ولسمشر اشرف غنی سره په دغه پرانستې غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم برخه اخیستې او شورا ته سره تللې. دغه راس په دې مراسمو کې د انتخاباتو دوارو کمیسیونونو هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی او هم د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت هم په دغه غونډه کې حاضر دي، او ممکن چې د ولسمشر اشرف غنی خبرې ورسته دوی هم واوري. د ملي شورا دغه نوې کال په داسې حال کې پیل کیږي چې په 13 جوزا میاشت کې د ملي شورا تقنینی دوره چې 15 کاله وه هغه پای ته ورسیده. خو دا چې حکومتونه شو کولای انتخابات تر سره کړي، نو ولسمشر هغه وخت یو فرمان ورکړ او ویل چې د وسنۍ ولسی جرګه او مشرانو جرګه به تر راتلونکو انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکوي. اوس چې ملي شورا نوې کار پیلوي او ولسمشر ورته وینا لري، ممکن ځینې سپارښتنې هم ورته وکړي. حکومت په ورته وخت کې څو غوښتنې هم د ملي شورا نه لري، خصوصا د ولسی جرګې نه. لومړی دا چې ولسمشر تیر ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه باندې دویم تقنینی فرمان لاسلیک کړ او دغه فرمان به ولسی جرګې ته لیږي. د ارک سرچینه وای چې دغه فرمان په اړه چې مخکې یو رد شوی وو، اوس د دویم فرمان په اړه د ولسی جرګې د غړو سره مشورې شوی او حکومت د دې غوښتنه لري چې ولسی جرګه باید د ملي منافعو ته په کتو دغه فرمان توشیح کړي تر څو د انتخاباتو د اصلاحاتو چارې ګړندۍ او بشپړې شي. دغه راز بله غوښتنه دا ده چې حکومت اوس څو تیرو څو ورځو کې د کورنۍ چارو وزارت لپاره نوی وزیر نوماند کړ او دغه وزیر تیر ورځ رسمن خپل دفتر ته معرفي شو. ممکن په راتلونکو څو ورځو کې ولسی جرګې ته معرفي شي. ممکن حکومت ولسی جرګې دا هم وغواړي چې امنیتي شرایط مناسب نه دي او دوی باید ډیر ژر د کورنۍ چارو وزیر ته هم د باور رای ورکړي. بلور ته تیر وړمش په د امریکا ولسمشر بارک اوباما له اشرف غنی سره خبرې کړي او د ارک سرچینې وای چې په هغو خبرو کې هم د انتخاباتو د اسلام موضوع یاد شو او بارک اوباما ولسمشر اشرف غنی ته سپارښتنه وکړه چې باید انتخاباتو د اصلاح چارې ګړندۍ کړي او دغه راز هغه ادارې چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي چې اوس د کورنۍ چارو دفاع وزارتونه دي، د هغو لپاره هم نوی کاندیدان وټاکي او د ولسی جرګې لخوا ورته د باور رای واخلي. نو د ملي شورا د نوې کال افتتاح کیږي او د پداس حل کې د چې د انتخابات خپلواک کمیسون ویلي چې په دره نوی لمریز کال د میزان په سلور وشتمه به دوی د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو نوې انتخابات کوي او حکومت هم له دې وړاندې ژمنه کړې چې د انتخابات ته په هر اړخیزو چمتووالو باندې کار روان دی او هڅه کوي چې ورته بودیجه هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو څخه ترلاسه کړي.
ډیر زیاته مننه اسدالله لودینو چې د ولسمشر غنی لوري د ولسی جرګې د نوي تقنینی کال د پیلېدو په باب معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی، د سولې عالي شورا یو جګپوړی غړی او افغان حکومت د دغو مذاکرو کېدو ته هیله څرګندوي. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. په دې اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالي شورا هیله مند ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې کدا اونۍ ونسی شای بل اونۍ پیل سی. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امين وقات ازادي راديو ته وویل دوی هيله لري 15 مڅلور اخیزه غونډه بچي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو تک شینوي بل اخر جوړه سي.
دا پنځم دور بره ورسیږي یا په اول هفته کې یا په دریم هفته کې د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د حقیقت غایم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو په خصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږي څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې علي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو د لپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یو اعلامیه کې یو ور بیا د خپل ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسیدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نمونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشی کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرستون کې مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنځمې په ورځ 15 څلور اړخیزه غونډه وسی. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسیدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې تر سره سي. خود طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خبرېدو وروسته هغه خبري وځنډېده. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلول د سولې خبرو ته حاضر نسی، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
له بل خوا د افغانستان حکومت وایي د سولې د مخامخ خبرو ته لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړه چمتووالی لري، خو اوس ځنډېدلی چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې یې رد کړي د افغان حکومت دریځ پوښتلی دی.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور څلور اړخیزه غونډې شوې دي چې هغه بین حکومتي غونډې وې، په هغه کې افغانستان، پاکستان او امریکا وچین ګډون درلود. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له اجراسو او اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پټان په افغانستان کې د خلکو او حکومت پر ضد جنګیږي د سولي خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولي خبري غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د صدر اخیز غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولي خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسی، اما دا فتن دا خبرې ځندېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته په د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې شوې وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې پاغژمنی تاکید شوی او څلور هیوادونو پر خپل خپل ژمنو باندې عمل وکي. مشخصا اندیشنه چې د پاکستان له درس څخه مطرح و هغه اندیشنه هم جواب ویل سو، او موږ د پاکستان له درس څخه هم په ژمنو کې صداقت او رښتینولي ترلاسه کړل. یعنی د هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورې میناسته چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د اجرایر رئیس مرستیال وین جاوید فیصل و چې له آزادي راډیو سره تاسو مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي. د ادارې پلاوی یو شمېر غړي وایي حکومت قصدن د سولې خبرې پټې ساتلې او د دې امکان ډیر دی چې په دغو خبرو کې هیڅ پرمختګ نه وي شوی. د سولې عالي شورا بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبره کوي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په پام کې دا چې زر په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو د افغانستان ولسی جرګوي په دې اړه له دوی سره هیڅ جزئیات نه دي شریک شوی. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی وایي که څه هم په وروستیو کې د سولې په برخه کې هڅې چټکې شوې، خو د ډاډه نه دی چې دغه هڅې دې مثبت پرمختګ هم له ځان سره ولري. ښاغلی نامی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د سولې په خبرو کې مثبت پرمختګ شوی وي نو بیا له دوی ولس څخه پټ ساتل د اندېښنې وړ خبره ده.
اگر موضوعاتی خوشایند او خوشکننده برای
که د سولې په خبرو کې خوشحالوونکي موضوعات موجود وي، دا شاید مطبوعاتي سي او د افغانستان خلک او د ولسي جرګې غړي په جریان کې سي. خو اوس موږ د سولې د خبرو د هیڅ پرمختګ په اړه معلومات نه لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه ښيي، خو تیره ورځ د دغه وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور اړخیزې غونډې د شوې پریکړې له مخې باید د خبرې اترې راتلونکې پنجشنبې چې د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او هیله مندي ښیي چې د همدغو پرمختګونو په نتیجه کې به د افغانستان شخړې ته سوله ییزه حل لاره ومومي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادا هم بې اساسه وبلله چې ګواکې د سولې خبرې له ولس څخه پټې ساتل شوي او یا یې هڅه کیږي.
یو شی مهم نشته چې هغه د خلکو نه د ملت نه پټ وساتل شي. همدا جریان دی چې خلکو هم پوهېږي او منطقه هم پوهېږي، د افغانستان خلکو هم پوهېږي. نوی هیئت اداري ټاکل شوی ده په شورای عالی سول کې. انشاءالله هر یو شی به چې پیشرفت شي او مذاکره به وشي، انشاءالله زه او نور معاونین او راسه په دې باندې ملت سره وغږیږو.
د سولې تګلارې د برابرولو په هدف څلورمه څلور اړخیزه ناسته د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه چې ګډونوالې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید له طالبانو سره د سولې احتمالي مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د نننۍ ورځپاڼو سره لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوی دریز او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوی فرمان ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو دا دومره وخت خپل غږ نه اوچتو، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوي دریس ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحل شریف روستای سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف و. میساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړي او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده.
ستاسو لا پیغامونه نه
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت جزیره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان ولسمشر نه او د دولت لولپور چارواکو وزیر صاحبانو نه چې د کوم وزارتو کې وو وزیره 201 یا بستون خالی دي، د خاص دې په خاطر خالی پرې خو دي چې ماماز وای ترور وای او خپل نفر پکې وټه کی او خپل نفر چینی نور نفرونه دبل دبل ډالر واخلي ترڅو د بسونه ډک شي. افغانستان کې فخر بیکاری د دې سبب شوی دی چې ټول هغه خلک دي چې بیکاره دي، پاکستان ورته ډیر زره 5000 یو لک کلدار میاشتې معاش ټاکي او خپل ورور باندې وژني. پولیس څوک دي، اردو څوک دي، امنیت څوک دی، حزب اسلامي څوک دي، طالبان څوک دي، امارات څوک دي، ټول افغانان دي خپل منځ کې بل تر کړی دي.
پیغام دا یعنی دغه دولت څه رقم دولت چې دوی په خپل باندې او پښتانه د طالبانو په نامه باندې مثلا طبقي او شوروي یعنی دغه مخنیوي ولې دوی نه کوي او دا څه رقم ده مثلا حکومت
زموږ دغه پیغام دی چې د رئیس جمهور څخه د اشرف غني څخه چې د روزګان په ولایت کې د جراوت په ولسوالۍ کې زموږ په ولسوالۍ کې د غټ غټ توپونه راغورځوي، تاسو ملکیان ولي اښه دي او کوچیان به شهادت باندې رسوي، نور هېڅ کوم د طالبانو د تلفاتو نه رسوي.
د شزو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د شزو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډېر کړي. افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهرني فرهنګي يرغلونه د دوی د ځینو فعالیتونو مخه نیسي او هر څه په ډاګه بیانولی نشي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل راپور لري.
د جمهور رئیس میرمن بیبی ګل غنی په دې باور ده چې د ښځو د حقونو له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان ښځو وړتیا او د پیاوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د ښځو ځای تر نامه لاندې د علماو او ښځینه فعالانو ګډي غونډې ته د بیبی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یو برخه کې راغلی وو.
جای دارد که علماي کرام
زای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زمنګ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغه حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین خزو ته ورکړي. خزي د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیوړی کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي په کې افغان دینی عالمان په اسلام کې د خزو پر رول، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو ترڅنګ جنسي ډله ایز تیری او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه مخ په ډیری دودي. د افغانستان د خزو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا 4000 اړوند قضیه څیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیخي او د هغوی زورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د خزو جنسي زورول نه وای ډول دی چې د پرخیدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو پر رول ټینګار کوو.
هغه وایي چې لری دینی عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي تر څو ټولنه په یو سالم چاپیریال بدل شي. خو افغان دینی عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامیدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دینی عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته په دې وطن کې لږ شانت مشکلات دي. د سیاو تعداد علماو په مخ کې مثلا سیاسي خندونه موجود دي چې دوی نسی کولای حکوم حقایق سي موجود دي د خزو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسائل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د خزو د حقوقو په اړه مستقیم او بربند او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یاد مولا ته غربي مولا وي او یاد مولا ته مثلا د دین نه وتلی کس وي.
هغه وایي د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي. ډیر کله خلک د دونو فرنګي لیوالتیا او ته د اسلامي اصولو پر نسبت لمړیتوب ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په ترکیه کې د یوې وتلې ورځپاڼې پر دفتر د پولیسو چاپېدو اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولی دی. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونو مینهوالو په ترکیه کې اعتراضونه وکول. زمان ورځپاڼه د ترکیې په یوه مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا مهال په امریکا کې میشت دی او د ترکیې د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د ترکیه پولیسو د دویم ورځ لپاره هم د بی وتلی ورځپاڼې پر سلګونو موترزو او پرېدلو پلویانو وشکي به هون کې ګاز اوبه او رابړی مرمۍ وکارولې. مظاهره چند د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیه پولیسو ولی زمان ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولای. زمان ورځپاڼه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورځپاڼو څخه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزي بڼې ټوډې زمان د څارنې لپاره وګماره. د د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپې وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یوه څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د سوریې له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نه سي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دی. د دې خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو تر څنګ ونیس پروګرام د ژوند په شیبو کې لرو او دغه راز د ژوند رنګونه هم لرو، خو اوس به اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د کار په پلانیز غونډه کې ګډون کړی او ورته د وینا اورولو په حال کې دی. په پام کې دا د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ ته تړل کېدلو وروسته سوداګر د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د سودان سردریز اسلام پاله حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شو. پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. او د سوریه د حکومت وسوال مخالفانو د عراق په پوله کې د تګ راتګ یو بندر له اسلامي دولت یا داعش ډلې څخه ونیو.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني صفه دوله شپږ نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اورېدای شي. په کندز کې افغان سوداګر وایي چې د تاجکستان د کنسولګری د بندیدو له کبله د دوی ستونزې زیاتې شوې دي. سوداګر وایي چې مالونه تاجکستان ته رسیدلي خو د تاجکستان ویزه نه لري او تاجکستان ته تلای نه شي. له کندوز د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
افغان سوداګر په کندوز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانستو غوښتن کړي. په کندوز ولایت کې د شته نامنوې لکبل څوباندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوې ده. په دې ولایت کې یو شمیر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزي معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزی حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجک افغانستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیسي. د نموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمیر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
ټول تاجر رافته په بختر خود فروخته نه میدانه، مجبور است که بر تاجک زنګ وزنه، مجبور است که بر
یک د سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي ځکه موږ د ویزې ستونزې لرو. له مرکزی حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګری بیرته په کندوز کې پرانیسي. په عین وخت کې د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندوز کې تړل شوې نو له کابله سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که قونسلی تاجکستان بسته میشه به این معنا که
تاجکستان قونسلگری ترولو سر سوداگرو تا زیاد استونزی پیدا شوی دی، همدارنگ لتاجک سوداگرو سر پیسی پاتی دی، زک از مک سوداگر دی تاجکستان دی ویزی تر لاسکول استونز سر مخامخ دی.
دانمی تمیم واقعا اگه مشکلی بسیار زیاد جدی و بزرگ است.
بلې خواته د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړې دي.
ما همراه قنسول هم صحبتی کردیم که اونا
موږ د تاجکستان قنسلګری سره خبرې کړې دي، خو هغوی موږ ته وویل څو چې په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپله قنسلګری په شیرخان بندر کې
درنوزنمیرد شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب در میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قنسلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته نامنیو له کبله تړلې دي، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تاسو زموږ شاخله ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې لسکونو غړیو د ولسمشر د هغه تخنینی فرمان پر ضد مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر په اړه ورکړی شوی دی. دوی د ولسمشر دا فرمان د اساسي قانون خلاف ګڼي او وایي چې د دې فرمان عملي کېدل د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي. دا پرسیال کړي چې ولسمشر په یوه تقنیني فرمان کې د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 اویا څخه 15 شپېته کلونو ته راښکته کړی دی. په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري.
په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر د تقنینی فرمان په اعتراض مظاهره وکړه. د استادانو د توندو شعارونو په ورکولو سره وویل کله چې جمهور رئیس په اویا کلنۍ کې هیواد اداره کولی شي نو استادان هم په 15 شپېته کلنۍ کې کولی شي چې ځوانانو ته تدریس وکړي. د استادانو د شنبه په ورځ د مظاهرې پر مهال د استادانو د تقاعد د عمر او تحصیلي درجې په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د اساسي قانون خلاف یاد کړ او غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه باید له سره غور وشي. دوه تنو استادانو نقیب الله اسحاق او خلیل الرحمن سروري له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر دا فرمان د افغانستان د لوړو زده کړو نظام لپاره ستونزمن یاد کړ.
فرمان چې لاسلیک شوی دی دا غیر عادلانه دی او د افغانستان د لوړو زده کړو په نظام کې ډېرې جدي ستونزې رامنځته کړې دي.
نظام تحصیلات علي افغانستان سخته
که دا تطبیق شي او د عمل جامه واغوندي مطمئنا به د افغانستان د لوړو زده کړو د موسساتو لمن تولیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو سره د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 شپېته ته راښکته کړ. همدارنګه د دې فرمان له مخې هغه استادان چې په شپږو کلونو کې ترفیع نه وي کړې منفی کیږي. په فرمان کې دغه راز رغلي هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې وي نشي کولای چې په پوهنتونونو کې د استاد په توګه دنده ترسره کړي. د افغانستان د دولتي پوهنتونونو استادان تر دې وړاندې هم څو ځلې د دغه فرمان په اړه اعتراضونه کړي دي. موږ غوښتل چې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د دغو غوښتنو په اړه د افغانستان د جمهور ریاست او د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. تر دې وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومن ویلي چې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته د استادانو لپاره یو کال لپاره اضافي وخت اخیستی تر څو خپل علمي اثار چاپ او ترفیع وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس تاج محمد اکبر وایي که چیرې د دوی په غوښتنو غور ونه شي خپل مدني حرکتونه به لا جدي کړي.
له نن ورځې زموږ حرکتونه لا جدي کیږي. موږ به د مسؤولو ارګانونو په وړاندې د خیمو په درولو او د څلورو لارو په تړلو خپل اعتراض ته دوام ورکړو.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې غړي د ولسمشر د دغه فرمان سیاسي اړخ ته هم اشاره کوي او وایي چې دا د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه کیږي. دوی وایي هڅه کیږي تر څو داسې سیرې د استادانو په نوم د هیواد پوهنتونونو ته داخل کړی شي چې مذهبي، قومي او ژبني مسایلو ته لمن وهي. دغه استادان وایي کچری د دوی غوښتنو ته پام ونشي د کانکور د ازموینې پروسه به تحریم او خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي.
ویدیزو ورسپانو د طالبانو لوري د سوري د خبرو د رجیدو په موضوع لیکنی خبري کړی دي. د کاناډا ډیجیټل ژورنال خبرونی د طالبانو اعلامیه ته اشاره کړي چې پرون خبره کړو په هغه کې وویل چې دا ډلبه د سولي په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو خپل دا دریس تکرار کړی چې ترڅو بهرني ځواکونه وټل نه وي د طالبانو نمونه له تور لیست ایستل شوی نه وي طالب بندیان خوشی شوی نه وي خبري ګټنه لري. د ډیجیټل ژورنال خبرونی د لیکنی له مخې د طالبانو د څرګندونی د سولي د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین هلو ځلو ته کلک گزار دی. د هند ټایمز آف انډیا ورسپانې بیا د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو د سلاکار څرګندونې راخیستي چې په وروستیو کې په واشنگټن کې کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حمله وروسته امریکا د طالبانو رژیم وپرځاوه، افغان کډوال پاکستان ته ورغلل او په قبایلي سیمو په تیره بیا په شمالي وزیرستان کې مدرسې جوړې کړې چې د تروریستي فعالیتونو په مرکزونو بدل شوې. سرتاج عزیز په واشنگټن کې د دفاعي لیکوالو یوې ډلې ته په وینا کې وویل دغه مدرسو د تروریستانو ملاتړ تصور ورپورته ټینګ کړه. دا مدرسې او جماعتونه د بم جوړولو په فابریکو، د تروریستانو د روزنې په مرکزونو او د انتحاریانو د چمتو کولو په ځایونو بدل شوې. سرتاج عزیز په وزیرستان کې د تروریستانو مجهزو مرکزونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل په یاد مې دی په میرانشا کې یو جماعت لاړم، له بهر مو هیڅ شی ونه لیدل، خو په جماعت کې دننه ترمزه کې لاندې اویا خونی وی. په دې درې منزله جماعت کې د بم جوړولو څلور یا پنځه فابریکې وی. د انتحاري حملو څلور مرکزونه ول، مخابراتي شبکې درلودله، د کانفرنسونو خونی پکې وی. سرتاج عزیز همدار رضوی چې په شمالي وزیرستان کې چې د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال په جون کې عملیات پیل کړل، د سي ډیرشیا څلبیش جماعتونه موجود ول. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنوی اړیکو سلاکار په او قبایلی جنسوي کې د پاکستاني پوز عملیات ګټور بللی او ویلي دي چې سختري زیډلې زپل شوی او یو شمیر نور تښتیدلی دي.
د ژوند رنگونه
قدرمن دوستانو په نوی ښار کې د افغاني کالیو د ګندل یو دکان تر اخلي یو دلته په دې دکان کې ډیر زیات کالی باندې چې اړ یو ځان ته بیل نوملري د دې دکان له خوان سره به خبري وکړو او د دې کالیو په اړه به معلومات ورنه وغواړو.
زما نوم نور محمد دی، د غزنی دی ولایت. په خوا سه و ډیر ګان وو او ډیر شل متر تیکی پنځلس متر تیکی وو. وسنای وخت او شرایط فرق کړی ده، نو دی ترغه پورې په ډیزاین کې په ساختمان کې ترغه په خوانه اوس اساس شوی دی.
په ټوټه په چورموي په دغه غړې چې ګندل کیږي په 200 روپۍ مصرفيږي او بیا تاسو یو جرکلی په څو خرڅوي.
ولا دلته موږ لیک ظالمان یو، ظالمان زکه یو سدا دومره راش نلری، د خاص خاص خلق و رزی او خاص خاص خلق و سوادت یا به هر کی اوسیگی نو موک طول مصرفونه پی که اچهو او خپل گرتب نیسو.
که دلیسی کاله تا اولاندی راسو او تجرت باید چی کم کمیس پا چنو میادیگی؟
داغ کمیس دی کوچی پنو میادیگی، داغ غاله لستونی لامانی طول دی لسو کار ده دیتا ول ویل کیگی، دا گندی.
او دا قبل څنګه ته چې دا په سنومې دیږي
کټواز خلګو رسم ریواج دی، هغه کمیس او د ام د کوچانو د جنکیو د رسم رسوم ده، دا ګلیټونه دی، نو کریم چول کیږي، ګلیټه ما چول کیږي.
کراسو د تور کاله ته د دینم څه ده؟
دا هم کوچی ده، دا ټول سوینه
بنارس ولې ورته وایغه کوم یو ده
بنارس تکی ته وی، دا ټکان ده، دا ټکی بنارس دی.
ټیکري خو هم رنگارنګ دي کنه، خلک کوم ټیکري ډیر خوخي وسره،
خلک اصلا سی په کلچر سره خلاصيږي دغه چکن ډیر اخلي.
دا ګلابي،
ګلابي یا شین سهر یا وایي څه د چکنی
دا کمی ستې په څومره وخت ګندلای
کوم یو ماشين دوزی کده لاسو
د لاس ګندلیم خیم د ماشینیم
یارا تقریبا په درې میاستو کې ګندل سی وی دي.
درې میاستو کې یو کمیس ګندای
وو موږ نه ګندا خزه سی ګندی ټیکي ورکو مواد ورکو یوو په درې میاستو سلور میاستو دوه میاستو یوو ګندی بیا تیاری به مخترولی به مخ بسم بندی کوم.
اوس شي ګندی
وس هم دغه کمیز ګنډو
که تاسو کار کوي
لاسونی دغه دی لوري
دا یې نستوري دی
دغه لاسونی دی
او ابل یې خنده
دغه یې خنده حساب ماشین برقی دی ډیر په خونه
دی دا یې خند څه کنه
دا یې خند سو دستر کیږي
جوان پا شیبو کی
جوراون کی محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو ومني نن د موسیقي ل یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي
یارو ستاروں نہ یو داغرا لفظل کی دس بوگ میں دا مخ نہ جوڑ کا وحشت
د تصوفی ادب او موسیقی دا خوک صنف قوالین میگی د ساز او سرود ل پردو سر یو زید غ عرفانی شاعری یوازی د حقیقی محبوب مینی ته زنگڑی دا چی پاریی اقوامو کی مینوال زیات دی دا ژوند په شیبو کی خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کو ملتیا موکړي
د سویل کې چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته اثرات کړی دی د سوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي د کورس ډلې ته دوه داسې غوونه انتخابيږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډیر سوز او ګدا سره وړاندې کوي د کابل پوهنتون استاد سمي وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پاینځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک سیم ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینې التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیشل کیفیت روخانه لور توري د دې موسیقي د اغیز یو لامل ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیشلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي په کوم موضوعات راڅرخي
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي د دې موسیقي نه هدف ته تاسو په دې موسیقي کې روح سیقل کیږي
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کوم رسیدي
لومړی موجود امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو له دې غلار نه د افغانستان له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل
قوالی جوړښت څه ډول دی څه ډول لوستل کیږي جوړښت څه دی
دغه برخه کې لن معلومات ورکړي.
قوالی ته جوړښت لمخې داس سندرو تورتواله لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغه سندرو تورتواله لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سن بندي لمخي قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې دی د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري، او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله چې تاسې نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واورئ، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهیږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي، او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یواز قوالی سندری دی، او قوالی سندری از ما ژوند دی.
دیکھا کہ اس ماحول کو میں نے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په چیرنه بوخت دی وای چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدی خو د هرې جمعې په شپه په یو شمیر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 615 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاوو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي، د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان، او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نور سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نور سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته پکار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالی ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم میخوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقۍ تر ټولو مهم او اصلي آلو هارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چي کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دی تشویق شوی. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش کنن چې پیژنه
خپا نو داسې مکوا داسې خو مکوا مخما اړوا داسې خو مکوا زبا
شم سبا تکا شوی جو دالما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا خفا نو داسی مکوا داسی خوما